السلام علیکم دی ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. طالبان په بلخ ولایت کې د تښتول شوي ماشوم عبدالرؤف د خوشي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې عبدالرؤف د اختطافګرو له منګولو خلاص او نن په یو لار شاندارو مراسمو کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. عبدالرؤف نږدې دوه کاله مخکې په مزار شریف کې تښتول شوی و او په فاریاب کې د طالبانو قمندان عالم مخدوم یې په اختطاف تورن و. مخدوم څو ورځې مخکې د طالبانو له بنده خوشي شو. د پاکستان پوځ وایي چې د افغانستان له خاورې په شوي برید کې درې پاکستاني پوځیان وژل شوي. په هغه بیان کې چې پوځ خپور کړی راغلی دی چې وسله والو یاغیانو تیره شپه د درنو وسلو په کارولو سره په شمالي وزیرستان کې د پوځ پر پوسته برید وکړ. پوځ د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې په راتلونکي کې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د برتانیا د سفیر هوګو شارتر له قوله خبر ورکړی چې دی وایي د برتانیا پالیسي دا ده چې د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوي بیان کې راغلی دی چې ښاغلي شارتر دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په دوحه کې د کتنې پر مهال کړي. په بیان کې د برتانیا د سفیر له قوله همدارز ویل شوی چې برتانیا له نړیوال بانک سره په ګډه پر یو طرحه کار کوي څو له افغان کروندګرو سره د بدیل معیشت په برابرولو کې همکاري وکړي. د ښاغلي شارتر په ټویټر پاڼه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لیندی په افغانستان کې پر هزارګانو د حملو په اړه ژور اندېښنه ښودلې. په مزار شریف کې وړمه ورځ په یو برید کې چې پړای داعش ډلې ومنله لږ تر لږه 15 کسان مړه شول او مخکې د کابل په دشت برچي کې 214 کې څو تنه مړه او څو نور ټپیان شول. میرمن لیندی پر ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې له بشري حقونو سیستماتیکې سرغړونې او پر اقلیتونو حملې باید بندې شي. او ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاه پاسداران ځواک د یو جګپړي قمندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړي چې د هغه یو ساتونکی وژل شوی دی. رویټرز خبري اژانس هم تایید کړي چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی اوښتی. ایرنا خبري اژانس وایي چې برید کوونکي نیول شوي دي. سمکرګله ازادۍ رادیو او ری وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. اختطاف شوی ماشوم عبدالرؤف نن خپل کورنۍ ته وسپارل شو. په افغانستان کې د شیعه اقلیت پر وړاندې ګواښونه او د امنیت په اړه د طالبانو د ویاند ډاټ
اسلامي امارات هم جدي ده په داسې قضایاو کې او ان شاء الله د امنیت په ټینګولو کې موږ خپل تعهد لرو د خپلو خلکو سره.
په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې څو میرمنې یو کال د ګنډونو په ګنډلو تیروي خو په پای کې په ډیره لږه بیه پلوري.
دا ګنډونه پتنسي ګنډونه دی بالا بسته په بسته یو کال نه جوړیږي. ګنډونه منډونه نه دي چې د سترګو یې واچول.
نن د مطالعې د ترویج او د کتاب د کاپی رایټ ورځ ده. په افغانستان کې د کتاب د لیکوال حقوق څومره خوندي دي؟
تدریسي کتابو کې کاپی رایټ نه مره تل کېدل کله کله او په عامو کتابو کې ډېره کمه فیصده ده چې کاپی رایټ خطي وشي.
نور مطالب لرو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګه خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالبانو نن هغه ماشوم خپل کورنۍ ته وسپاره چې څه باندې یو نیم کال مخکې په بلخ ولایت کې تښتول شوی و. یو لس کلن عبدالرؤف نن په مزار شریف کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په حضور کې خپل کورنۍ ته وسپارل شو. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د لاسونو د پړکاو د الله اکبر د شعارونو په مینځ کې عبدالرؤف خپل پلار محمد نبی ته وسپارل شو. عبدالرؤف د 1999 کال په لړم کې له بلخ تښتول شوی و. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام نفي په بلخ کې یوې غونډې ته وویل چې عبدالرؤف د هغو جرمي شبکو لخوا تښتول شوی و چې د خبره لتیری ادارې سره اړیکې درلودې. حنفی لدی پرته چې د اختطافګرو پاړه ډیر جزئیات ورکړي، وی ویل چې د عبدالروف د تختون کې شبکې اصلي عاملین بهر تختیدلې دي. طالبانو څو وخت مخکې د مخدوم عالم په نوم خپل یو مشهور قماندان په فاریاب کې ونیو او په هغه باندې د تور حمله کولې و چې د عبدالروف په تختولو کې دخیلو. مخدوم څو ورځې مخکې بیرته د طالبانو له بنده خوشې شو. عبدالروف څه باندې یو نیم کال مخکې له مزار شریف څخه تختول شوی، خو په بلخ کې پخوانی اداره له هڅو سربېره د هغه په خلاصون نه بریالی شوی. د یو لسکلن عبدالروف پلار محمد نبی نن د هغه د تسلیمۍ پر مهال د طالبانو له چارواکو مننه وکړه چې د هغه د زوی په خوشی کولو کې هڅې وکړې.
مسؤولین استخبارات او نمو وخت کې د ولایت بلخ ودان از تمام شمو
د استخباراتو مسؤلینو چې په بلخ کې دی لاغوی ټول مننه کوم. د عبدالروف په خاطر زموږ د قوم ټول خلکو میند او پلرونو بهر او دننه هیواد کې ډېرې هڅې وکړې او دعایې کولې. د دوی ټولو په استاجدوب له تاسو مننه کوم. محمد نبی مخکې ویلی وو چې تختونکو د زوی د خوشی کولو په بدل کې آن تر 3 میلیون ډالر ترې غوښتي وو. د عبدالروف د تختونی قضیه ګڼ خبرګونونه پاره ولی وو او ټول خلکو چارواکي ملامتول چې دغه د خلاصون لپاره جدي هڅې نه دي کړې.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه اوه
نولس اشاریه اته
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
په امنیتي، اقتصادي او تعلیمي برخو کې د طالبانو اقدامات د خلکو له غبرګون سره مخ دي. یو شمېر افغانان وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نه امنیت ښه شو او نه د خلکو په اقتصادي وضعیت کې بدلون راغی، بلکې سربېره پر دې نجونې هم له زده کړو محرومې شوې. یو شمېر افغانان په کابل، مزار شریف او کندوز کې وروستیو چاودنو ته په اشاره سره وایي چې طالبان ونه توانېدل د دې بریدونو مخه ونیسي، خو طالبان وایي د خلکو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي.
په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په ګډون په کابل، مزار شریف او کندوز کې وروستیو چاودنو د خلکو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. یو شمېر افغانان وایي له دې ویریږي چې امنیتي وضعیت له دې خراب او آن مدیریت یې د طالبانو له ولکې ووزي. جمیله بهادوري د کابل په لویدیځ کې د دشتي برچي اوسیدونکې ده. هغه سیمه چېرته چې تېره اونۍ د عبدالرحیم شهید ښوونځي او ممتاز ښوونیز مرکز کې چاودنې وشوې او زده کوونکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په دې ډول چاودنو او بریدونو کې د جمیلې د کورنۍ څو غړي وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. هغه د نورو بریدونو په اړه هم اندېښمنه ده.
هزارها نه در
هزارکان هیڅ خوندې نه دي، نه جماعت او نه هم ښوونځی او کورس کې. آن پر سړک د تلو پر مهال هم د امنیت احساس نه کوي.
تر سړک احساس امنیت نه میکنه.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ له اتو میاشتو زیات وخت تیریږي. په دومره وخت کې د تیر په پرتله چاودنې او ځانمرګي بریدونه د پام وړ کم شوي وو، خو وروستیو کې یو ځل بیا زور اخیستی. سره له دې چې طالبان خپل یوازینی یو لوی لاسته راوړنه د خلکو لپاره د ټولیز امنیت راوستل خي، خو کابل میشته عبدالله بیا وایي وروستیو نه امنیو د ادعا تر پوښتنې لاندې راوستي.
امنیت ورس په ورس خرابېدو لور ته روان دی او د مونږ ډیری هیوادوال همدا سبب کیږي چې د وطن نه غیر قانوني سفرونه کوي نور هیوادونو ته.
کندهار کې د بشري حقوقو یو ملاتړی شبنم نورزی بیا وایي وروستیو کې امنیتي پیښې ښیي چې هیڅ یو افغان خوندي نه دی.
دا په اصل کې د پر ټولو افغانانو باندې بریدونه دی او وژنه ده. د افغانستان امنیت ته صدمه ده. طالبان د امنیت پر اوستلو کې پاتې راغلي دي.
خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد بیا د دیني وکو په ځواب کې ازادي رادیو ته وویل
د دې قضایا به د سي مختل وړاندې نه مخنیوي تبي د ګران وی خو د تکرار مخه به نه سواب د عاملونو په وړاندې باندې ورټینګ درج کړو.
د نیو کې داسې محل مطرح کیږي چې د تیرې اونۍ په ورستیو درې ورځو کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې لک تر لګه سلور شپته تنو وژل شول او یو سل سلور شپته نور ټپیان شول.
د دې مخکې د بخنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینری ویلیو چې په افغانستان کې ملکی وګړي د تروریزم له لور ګواښ سره مخامخ دي، خو د زیاته کړې و چې طالبانو دا ګواښ به بې ځګنلی. سمیرا حمیدی د افغانستان وروستیو حملو او تلفاتو ته د اشارې په ترڅ کې ویلیو چې د امنیت په اړه د طالبانو ناسم قضاوت د دې باعث شوی چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له نظره ګوښه پاتې شي. سموکه راغله ازادي رادیو اوري په غزنی کې د نیالګیو د کینولو شپږ ورځنۍ اشر پایته ورسید. په دې اشر کې د غزنی ترڅنګ له څنګلورو ولایتونو څخه هم زرګونه کسانو برخه اخیستې وه.
په غزنی کې د نیالانو کینولو شپږ ورځنۍ اشر په دغه شر کې هر ورځ شاوخوا زرو تنو اشربانو ونډه اخیسته. دغه اشرباني یوازې غزنی میشتې نه بلکې د ځینو څنګلورو ولایتونو اوسیدونکي هم و چې دلته یې په رضاکارانه توګه کار کاوه. مقامدین د زابل ولایت له مرکز کلات څخه د دغه اشر لپاره راغلی. نوموړي له ځان سره یو شمېر نیالګي هم راوړي. مقامدین ازادۍ راډیو ته دغه اشر د هیواد په ګټه وبالو.
یو په دې باندې نه یو خوشاله چې په دې ځنګل کې کار کېږي. عموما د افغانستان په بادي خوشاله دي. دا خو بیا بېخي ښه کار ده چې موږ ته نیالان لویږي. دا خو بیا بېخي ښه کار ده چې موږ ته ځنګلونه جوړیږي. دغه کار مو خوښ ده.
دغه اشر په غزنی کې د هالو موسسې له لورې پر لار اچول سوی و. د دغه موسسې مشر انجینر حبیب رحمان همت وایي د هیواد پالنې او آبادۍ په نامه په دغه اشر کې تر 10,000 پورې بیلابیل میولرونکي او غیر میولرونکي نیالیان کېنول سول چې راتلونکي نسلونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. نوموړی وایي دغه نیالیان په بیلابیلو ځایونو د غزنی ښار ته څیرمه په ځنګل باغ، په غزنی پوهنتون کې، د کرنې په انسټیټیوټ کې، د اندړو ولسوالۍ په سردې بند او پاتې نورې په ځینو نورو ځایونو کې کېنول سول. نوموړی وایي دغه 10,000 نالیان ځینې د خلکو له لورې ډالۍ او ځینې نور بیا د خلکو په نغدي مرستو اخیستل سوي وو. ښاغلی همت زیاتوي د ځنګل باغ د نیالیانو پالنه او روزنه به د زراعت ریاست او د سردې بند د نیالیانو هغه به د هلو موسسې پر غاړه وي.
د غزنی د جنگل باغ په سیمه کې تقریبا تر 10 شری بزمکه باندې د شپږ زره نیالګیو شاوخوا نیالان کېنول سوي دي. په شر کې باز موږ سره د ورځې تقریبا د زرو شاوخوا د مختلفو اقوام څخه کسانو، پښتانه، تاجک، ازاره، اندوان، بل برخه د شر سیوا د سردی په بند کې موږ پلان کړی و.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د غزنی او پکتیکا ځینو ځوانانو د سردې بند زرغونولو اشر کړی و چې په سوونو نیالانې کېنولي وو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
نن د اپریل درويشتمه په نړۍ کې د مطالعې د ترویج نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د منځنې هدف دا دی چې د کتاب د خپرونکو د تشویق لپاره کتاب او کاپی رایټ ته ځانګړې پاملرنه وشي او د کتاب د لیکوالو حقوق خوندي شي. اسمت څروان د موضوع تفصیل اوروي.
د اپریل دروشتمه چې د ساور له درېمې سره برابرې شي د کتاب او د مؤلف د حق یا کاپی رایټ ورځ ده. په 1995 میلادي کال کې هسپانیا او روسیې د یونسکو اتوشتمې عمومي غونډې ته د داسې یوې ورځې د نومونې وړاندیز وکړ او د کانفرنس هم تصویب کړ. یو دلیل چې کتاب او د کاپی رایټ لپاره دا ورځ غوره شو دا و چې د هسپانیا د کاتولینا د سیمې د اوسیدونکو دود دی چې هر کال په دې ورځ کتاب پلورونکي د هر کتاب پیرودونکو ته له کتاب سره د ګلاب یو ګل هم ورکوي. او لبل خو دا ورځ د نړۍ د یو شمېر نامتو لیکوالو او شاعرانو د زوکړې لورزې سره برابر ده. ویلیام شکسپیر، میګل سروانت، مانویل وایوخو، ولادیمیر نابوکوف او انکا گارسیلاسو دلاوگا هغه لیکوالان دي چې دای د زوکری ورسته. د کتاب او کاپی رایټ د ورځې د لمنځلو هدف دا دی چې ټول خلک په تیره بیا ځوانان د کتاب لوستلو خوند کشف کړي، د هغو کسانو ستاینه وشي چې د ټولنې د کلتوري او اجتماعي ودې په وده کې رول لوبوي، او همداراز د کتاب د چاپ او خپراوي د صنعت په پرمختګ کې ونډه اخلي. یونسکو په 1922 میلادي کال د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورځ تر دې شعار لاندې ولمنځله: کتاب د ټولو لپاره. د ملګرو ملتونو د علمي کلتوري ټولنې هدف دا و چې د کتاب او کتاب لوستلو د اهمیت عامه پوهاوی زیات شي. د یونسکو دا اقدام له پراخ هر کلی سره مخامخ شو او تر سل ډیرو هیوادونو کمیټې جوړې کړې او ځینو خو د دې هدف لپاره بودیجې ځانګړې کړې. په افغانستان کې په ورستیو کلونو کې د کتاب چاپ او صنعت نسبتا وده وکړه. یو شمیر خصوصي کتاب خبرندوی ټولنې تاسیس شوې او د کتاب پلورلو او چاپولو لپاره یو شمیر خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړل.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، نن د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ ده. اوس ګورو چې په افغانستان کې د کتاب د چاپ صنعت او د کاپی رائټ وضعیت څنګه دی. اسمت ساروان د سروش کتاب پلورنځي له مسؤل نجیب الله زیرک سره پر دې موضوع خبرې کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پخوا پرتله خلک څومره کتاب لولي.
په افغانستان کې اوس دلته خلک لکه څنګه چې پخوا کتابونه لوستل، کتابونه بازار کې راخستل، متاسفانه دغه برخه ټکنۍ شوې ده. ډېر علتونه لري، سیاسي حالات تحولات راغلي دي، پانتونونه او مکتبونه تر اوسه منظم نه دي شروع شوي. نو یو په دې علت خاطر ده چې دغه هم د کتاب چاپ کم شوی ده، هم مطالعه کم شوی ده، او یو رول خاص لري اقتصاد هم تر یو اندازې پورې دغه مطالعه دغه ټکنۍ کړی ده.
زیرک صاحب، د چاپ حق یا کاپی رایټ څومره رعایت کیږي؟
د چاپ یا کاپی رایټ په عامو کتابو کې دومره ډیر نه و په نظر کې نیول کېدل. مشکل خاص په تدریسي کتابو کې، د پانتون په کتابو کې کاپی رایټ مسله ډیر نه رعایت کېده. ځینې کتابونه په پانتونو کې تدریسېدل، په ولایت کې باغه کافي کېدل، یا په خپل سر د لدریجه به پښتو ته ژباړل کېدل، یا بل پښتو څخه فارسی ته ژباړل کېدل، لیکوالو یا خبرندوی ټولنه به خبر نه و. نو دغه تدریسي کتابو کې کافی رائټ نه مره تر کېدل، کله کله تخطی کیږي، او په مو کتابو کې ډیره کمه فیصده ده چې کافی رائټ تخطی وشي. کله نور په خپل سیستم باندې کتاب چاپیږي او خرچيږي روان ده.
د سروش کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله زیرک چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کتاب د چاپ د وضعیت، د مطالعې د حالت او د کاپی رائټ پر مسایلو خبرې کولې.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو په نن مازیګرنې خبری مجله کې چې د مخام په شپږو بجو پیلېږي، یو راپور لرو. په دې راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت د افغانستان د پخوانی مرستیال ولسمشر امر الله صالح هغه اداوی رد کړی دی چې هغه ویلی وو په بګرام هوایي اډه کې پاکستانی او چینایي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. په څو دقیقو کې به اسمت څاروان له نورو کورنیو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو یو بل راپور ته. د طالبانو یو جګپوړی پلاوی د قطر پلازمینې دوهې ته رسېدلی څو د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د تخنیکي برخو د قرارداد په اړه خبرې اترې ورسره وکړي. نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغني برادر د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي وو چې له قطري چارواکو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت قرارداد لپاره مشخصه نیټه وټاکي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
طالبان هیله خی چې قطر ته د تللی پلاوی د سفر په پایله کې به یې هغه ستونزې پای ته ورسیږي چې د کابل حامد کرزی او پنځو نورو هوایي ډګرونو د تخنیکي چارو مدیریت یو نړیوال شرکت ته سپاري. قطر ته د طالبانو د هوایي ډګر د مدیریتي چارو د قرارداد د سپارلو په اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر لامر وروسته یاد پلاوی دوهې ته رسیدلی. د دې پلاوی مشتی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن سرپرست وزیر حمید الله خونزاده کوي، او پکې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال خیر الله خیرخوا او د ملي دفاع وزارت مرستیال مالی خان شامل دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی به له قطري چارواکو سره پر ټولو هغو ستونزو خبرې وکړي چې د هوایي ډګرونو د تخنیکي مدیریت په برخه کې پاتې دي.
دې باندې جدي بحث ته ضرورت و دی، هم دې منظور زموږ هیئت للی ده. امید کیږي چې دا موضوع انشاءالله نهایي سي او حل لار به پیدا شي. د هوایي ډګرونو هغه تخنیکي چارې سي اړینې دي، د یو معتبر شرکت له خوا هغه تنظیم سي، هغه نهایي سي او توافق پرې وشي. کوشش روان ده همداسې یو بحث لپاره مسؤولین تللي.
د 1400 کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت وویل قطر، ترکیه او طالبانو په پلازمینه دوحه کې په خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې ده. خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. له دې وړاندې د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن ادارې وایي امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو د د پینزو هوایی دګرونو د امنیتی څرنګوالي زمکانیو خدماتو او هوایی حریم باندې بحثونه شوي. خغلی احمدی زیاته کړې و ترکیه او قطر به په هوایی دګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. وړاندې داسې راپورونه ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې دا وشوه قطري ځواکونه د کابل په هوایی ډګر کې تمرینات کوي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دې خبرونه په دوام کې زه اسمت څاروان در سره هم سلامونه میومنی. په اورزګان کې سلګونه شزي د ورځې په 14 افغانیو کار کوي. د دې موضوع د تفصیل ترڅنګ د برازیل د یو مشهور جشن حال درکو. په اورزګان کې تر 1550 زیات مېرمنې د ورځې په 14 افغانۍ او یا هم تر دې په لږه اجره کار کوي. د مېرمنې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې له دکاندارانو سره د لاسي غاړو د جوړولو په برخه کې کار کوي. یادی مېرمنې وایي دا کار د ځان لپاره غنیمت ګڼي او خوشاله دي چې د ورځې 14 افغانۍ ګټي. په ترینکوټ ښار کې د اغا شیرین په نوم دکاندار چې شاوخوا 1550 مېرمنو ته د کار زمينه برابر کړې وای، دا مېرمنې مجبور دي او شمیرې ورستر بلې زیاتې شي.
نور بیبی او د کلینوري شزی په ترینکوټ ښار کې د اغا شیرین دکان ته راغلي. د دې دغه شیرین سره د لاسي غاړو د جوړولو په برخه کې کار کوي. یا د اورزګانی مېرمنې چې د ورځې په 14 افغانۍ او یا هم لدی په ټیټه به کار کوي، د خپل ګټلو پیسو د ترلاسه کولو لپاره راغلي څو د اختر لپاره توکي پرې واخلي. خو د دې په لاس جوړې سوي غاړي لا هم د دغه شیرین په دکان کې پرتې دي او هغه نه دي توانی د لچی وی پلوري. خو دغه مېرمنې بیرته ناهیلی د کور پر لور ځي. وشت کلنی نور بیبی آزادی راوی تو ویلی چی لکلون رئیسی د لاسی غاړو د جوړولو په برخه کې د اغا شیرین سره کار کوي. دا وای اغا شیرین ورته ټکور ور کوي او دا پر لاسی غاړه د 4000 افغانۍ او یا هم 3500 افغانۍ په بدل کې جوړوي، چې دا غاړه د یو کال او یا هم یو لس میاشتو په موده کې جوړیږي.
دا غندونه پتنسی غندونه دی بالا بسته په بسته یو کال نه جوړیږي. غندونه منډونه نه دي چې د سترګو واچول بالا خو سرم په دغه کې د پرچم باندې سپین سلورو چې دوا کال می دادی د واده کې جو بالا کم کار د لاس شو سوي دي. دا نو موږ په مزدوري راوړو بارنو په یو واته زره په نظر داسې ور جوړ کوو نه د کلی د شوزو د نور خلک
کالداري
و په کالداري ور جوړ
دا غ یو کال پاته زره کالداري کار کوي
و دا یو کال پاته زره په وزره په ناستیو.
نور بیبی وایي د لاسی غاړو دا کار ډیر سخت دی او په ځوانه ځواني ورڅخه د ژوند مزاخیستي.
موږ نوم د سکړې جو مې دا صاحب خلاص کړم بغلونه درد کوي او ملای خوږیږي شی به خوږی ژداغه نن بلاره پخته چې ډاکټر ته یانور کاروبار ولاکسته بنا خو گزارم نه کېږي مجبور یو نو څوک
خدا ورزګانی مېرمنې کڅه هم د غڅور لس افغانی پر خپل وخت نسی تر لاسه کولای. دا هم غنیمت غنی ځکه په دغه ولایت کې زرګونه داسې نور مېرمنې هم ستا چې د غډول څور لس افغانی عاید هم نه لري. سامیا چې دا غشرین هټی ترغلې او غواړي دا کار پیل کړي، خو د هغې په وینا چې لمړی کار باید د دکاندار له خوا ومنل سي او بیا کولای سي چې دا کار پیل کړي.
دا کارونه پر د تا غشرین بیا کوله موږ له کومه کې پاتې یو باندې وړه پپی دا کوي یو دبا وړي بالا خنا یان دایې ته یې چې نن پونډیان شبي بالا نستي د خاران د فل ماچ
د طالبانو پر اتاک سره کڅه هم په ظاهره په افغانستان کې جګړه درېدلې، خو د افغانانو کډاونه په تیر بیا د ټولنې د نیمایي برخې چې شزې دي د دې ژوند د لکلي تر باندو او بیا تر شاره اغیزمن سوی دي. د افغانستان په جنوب کې مشهور لاسي صنایع خامکی غاړي دي چې په نړیواله کچه خورا زیات مینوال لري.
دا په تقریبا په و میاشت کې جوړي
شیرین چې د ترینکوټ ښار په یو مارکیټ کې په لاس د جوړسو غاړو او نورو بیلابیلو توکو کاروبار کوي، وایي اوس ورسره په دې کار کې شاوخوا 1550 مېرمنې پر کار بوختې دي چې زیاته برخه یې کلیوالي مېرمنې دي. دی وایي هرې مېرمنې ته د غاړې په کتو له 2000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 15000 افغانۍ پورې ورکوي هغه غاړه چې یو میرمنې تر یو کال کار کول وروسته جوړوي.
او دغه کیمه چې بیا دی دغه کیمه په بوله دره
دا به په څومره وخت کې جوړ
اصلي کپړه باندې دا په نمیاش کې جوړیږي
په نمیاش کې یو کال کې
اوکې ودا سي جوړیږي
یعنی
یو کال کې بیا دغه غن جوړیږي په یو کال یو نمیاش جوړیږي بیا دغه د زنګار جوړیږي دا په یو کال یو نمیاش دوه نمیاش کې جوړیږي
د دې قیمت به څومره دی
د دې قیمت 4000 د بیا در 5000 کړي د دې کې
ټول کالداري
اوکې تقریبا ان شاء الله ورحمان اوس مسره چې سبت تقریبا شپږنیم سو به زیات کم پکشه اوس سبت ولې دروځه نه مخکې ما کار بند کړی دی اوس چې روزه تیر سی بیا ورسته بیا کار وشو کوم په لمر راسیږي بیا کار ورته ورکوم دروځه نه ورسته اوس ځکه چې پروژه کې می چاتم کار نه دی کړی.
هغه شیرین زیاتوی چې هر میاشت د خپل کورنۍ لپاره 5000 افغانۍ ګټي او دغه میرمنې هم لدیلاري د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوي. هغه شیرین او دغه میرمنې وای د غلاسي غاړي د افغانستان بهاره شمینواله او بازار لري خو وای لار نه دور معلومه چې څنګه یې تر نړیوالو بازارونو ورسوي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې له دولت هوغشتل چې لاسي صنایعو ته نړیوال بازار پیدا کړي. لړلې فرشتي ازادي راډیو ته وای
چې بازار کې چې هغه پني مبا یې نه غواړي ولې دکاندارانو دا دی وي چې دا مجبور ده ته مجبورې پاسې چې په دام لوش به یې نه غواړي اوس نو شته وای چې موږ د دې ځای پیدا شي د مارکیټ د بازار پیدا چې موږ خپل کار وکړو څه دي سو هغه به یو واس.
دغه میرمنې زیاتوي چې اقتصادي ستونزې ورکړي چې د کمو پیسو په بدل کې کار وکړي. دا په داسیال کې د چې د غالوب په نامه یوې امریکایي موسسې څه مو دا وړاندې ویلې و چې په افغانستان کې د پاکره زیاتوالي لامل د دغه هیواد څلور نیوي سلنه خلک د خپل ژوند له وضعیت زوريږي. دغه بنسټ زیاته کړې و چې د افغانستان 15 سلنه وګړي خپل کورنۍ ته د خوراک د برابرولو توان نه لري او د نارینه په پرتله تر ډیره شزي له خپل ژوند څخه کړيږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د برازیل په پلازمینه ریو دیو جنیرو کې د کارنیوال جشن مینوال لارو کوڅو تراوتلی نور په دې راپور کې
دا جشن هر کال منځل کیږي خلک لارو کوڅو تراوزی سندری وای رنگرنګ جامع اغونځي او نڅاوي کوي. په پلازمینه ریو دی جنیرو کې د کارنیوال جشن د چهارشنبه پر ورځ پیل شو او مینوالوی د پنځشنبه پر ورځ د پلازمینه په واټونو کې د دې سربیره نڅاوي او خوشي وکړي چې ښاروالي اجازه ورنکړه چې دا خلک د ښار په لوی حال کې راغون شي. د برازیل په پلازمینه کې د کارنیوال جشن د فبروري له میاشتې تر اپریل پورې د کورونا وبا له امله ونل منځل شو. په دې وخت کې د اومیکرون کورونا بڼه خپره وه. د کارنیوال په جشن کې دوه کاله مخکې چې لا کورونا برازیل نه و ځپلی تر 2 میلیون ډیرو کسانو ګډون کړی و خو اوس لا هم د کورونا خپسکه خپره ده او د دې سربیره چې په نړۍ کې دا جشن په میلیونونو مینوال لري لږ شمېر کسانو ګډون پکې کړی دی.
وسم ستاسو اوریدونکو څو پیغامونه.
السلام علیکم نپالیم د کندهار ولایت امریکا نیولې ده. دلته مخابراتي شبکې په کندهار په ښار کې کار کوي خو اطراف کې کار نه کوي. په لسوالۍ کې تلیفوني شبکې ورسره کار نه کوي. زموږ هیله ده چې دا تلیفوني شبکې فعال کړي.
د غزنی ولایت زنقان ولسوالۍ نه پیاند پرېږدم. پایو پټور سرحد ولسوالۍ کې پایست تلیفونونه کار کوي زنقان ولسوالۍ کې نه کوي. زمونه سه ول سپایب کې دلی وسار زمونی ما باید یو دی زم امور مری چلند نه خان ول سال سره کی هلند سینما خبرات وزارت هند غزنی دی خبرات ریاست سره د موږ غواوري زنه خان سره ته ځنګړ پام لرنه وکي خلک ډیر غټ ستونز سره مخ دي هیڅ کوم شبکه نشته چې زنه خنل سوال کې فعالیت وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو ځانګړي اونیز پروګرامونه د سپورت نړۍ او همداراز تاندې څنګ خبريږي. خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. طالبان په بلخ ولایت کې د تختول شوی ماشوم عبدالرؤف د خوشی کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر ټوټر لیکلی دی چې عبدالرؤف د اختطافګرو له منګولو خلاص او نن په یو لړ شاندارو مراسمو کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. عبدالرؤف نږدې دوه کاله مخکې په مزار شریف کې تختول شوی و او په فاریاب ولایت کې د طالبانو قومندان عالم مخدوم یې په اختطاف تورن و. مخدوم څو ورځې مخکې د طالبانو له بنده خوشی شو. د پاکستان پاوز وایي چې د افغانستان له خاورې په شوی برید کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوي. په هغه بیان کې چې پاوز خبر کړی راغلی دی چې وسلوالو یاغیانو تیره شپه د درنو وسلو په کارولو سره په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاوز پر پوسته برید وکړ. د پاکستان پاوز د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې په راتلونکي کې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د برتانیا د سفیر هوګو شارټر له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د برتانیا پالیسی دا ده چې د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوي بیان کې راغلی دی چې ښاغلی شارټر دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په دوحه کې د کتنې پر مهال کړي. په بیان کې د برتانیا د سفیر له قوله همداراز ویل شوي دي چې برتانیا له نړیوال بانک سره په ګډه پر یوه طرحه کار کوي څو افغان کروندګرو ته د بدیل معیشت په برابرولو کې همکاري وکړي. ښاغلی شارټر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لندی په افغانستان کې پر هزارګانو د حملو په اړه ژور اندېښنه ښودلې. په مزار شریف کې وړمه ورځ په یو برید کې چې پړی داعش ډلې ومنله لږ تر لږه 15 کسان مړه شول او تر هغه مخکې د کابل په دشت برچی سیمه کې 214 کسان مړه او ټپیان کړل. میرمن لندی پر ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې له بشري حقونو سیستماتیکې سرغړونې او پر اقلیتونو حملې باید بندې شي. او ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاهی پاسداران ځواک د یو جګپړي قومندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړي چې د هغه یو ساتونکی په پیښه کې وژل شوی دی. رویټرز خبري اژانس هم تایید کړي چې په دې پیښه کې ښاغلی الماسی ته زیان نه دی اوښتی. د ایران ارنا خبري اژانس ویلي دي چې برید کوونکي نیول شوي دي.
لوبو لمیدانا
چزاد پلیسینګ دی بال داون دی ګراوند اوور ایکسټرا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانا یوې بلی اونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. گرانو مینوالو، په روان خبرونه کې اوري چې د کرکټ نړیوال شورا په خپلې تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې، خو د خزو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنه هم کړې. د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو او ملي لوبډلې په اړه د پاکستان د پخوانی تیز توپ چونکی عمر ګل نظر در سره شریکو.
پاسټ کې چې وو لکه څنګه حمید دی د پاره یو رول ماډل او شاپور او
خو په پایل کې د تیریونی مهمه ورزشي پیښه
د افغانستان والیبال لوبډله بهرنیو سیالیو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د آسیا د والیبال فدراسیون د مهالویش له مخې د تیرشتي آسیایي لوبې د 13 کلنو ښکته لوبغاړو په کټګورۍ کې د ایران په کوربتوب او د آسیایي هیوادونو د والیبال لوبډلو په ګډون په اګست میاشت کې پیل کیږي. خندا ډول د اسیا د مرکزی زون سیالی هم دروان میلادی کال د سپتمبر میاشت کې د بنگلاديش په قربتوب کې چې افغانستان د والیبال ملي لوبډله د دواړو سیالیو ته تیار یې نیسي. د والیبال فدراسیون وایي د افغانستان د اتلس کلونو څخه ښکته د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي هره ورځ د والیبال په سټډیوم کې د دې سیالیو لپاره تمرین کوي. ننګرهار کې د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ریاست لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي د ننګرهار کچه د فوټسال سیالۍ چې یوه میاشت دمخه د 11 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په وروستۍ لوبه کې د پایداګوژۍ او ننګرهار کلب لوبډلو په خپلو کې سیالي وکړه او لوبه 3-2 پر وړاندې د پایداګوژۍ فوټسال لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د دې سیالیو هدف په ننګرهار کې د فوټسال لوبې وده بلل شوې. زیمبابوی له افغانستان سره د کرکټ سیالۍ کوي. د زیمبابوی کرکټ بورډ تیر اونۍ د 2022 میلادي کال د سیالیو مهالویش اعلان کړ چې له مخې افغانستان سره 15 اوریزه او 3 ورځنۍ سیالۍ کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ 3 ورځنۍ لوبې چې د ورلد کپ سوپر لیګ برخه هم ده د جون په 12مه، 14مه او 15مه نیټه د زیمبابوی په هراري سپورتس کلب کې وشي. دغه شان بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ 15 اوریزه سیالۍ د جون په 16مه، 22مه، 23مه، 24مه او 25مه نیټه په هراري غالی کې وشي. افغانستان او زیمبابوی تر دې مخکې هم د کرکټ سیالۍ کړې دي چې تر ډېره د افغانستان په بری پای ته رسیدلې دي.
زموږ غږ آزادی رادیو ناوړی د پاکستان د کرکټ په خانه تیز تو پچون کې عمر ګل وایي ک افغان لوبډلې ته د نورو هیوادونو له لوبډلو سره د لوبو کولو زمينه برابر شي نو دوی دا وړتیا لري چې سترو لوبډلو ته ماتې ورکړي. خغل عمر ګل اوس مهال په متحده عربی اماراتو کې افغان ملي لوبډلې سره د سلاکار بالینګ روزون کې په توګه یو ځای شوه. له هغه سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پاړه د افغان کرکټ بورډ د رسنیو د برخي همکارانو خبري کړي.
جوسه پروګری اسپیشلی یو خدای چې افغانستان کرکټ سم زر ډیولپمنٹ کو سم زر پدې لایک ورلد سرکټ باندې سم زر راغونه ټوټلی دی افورت دی کریډټ دی سم چې هارد ورک یا اور آی تھنک مخال افغانستان د هټیم دی ک نور ټیمون تاسو اسوسییټ نور کنټریز او چې هغه کم کرکټ کولو هغه د مزر په ورلد کرکټ باندې د مزر نور راغلی افغانستان یو واحد هټیم دی چې زر پر راغو. تاسو بولینګ باره کې خبرو کا نو مخال پاسټ کې چو لکه چې څنګه حمید دی د پاره یو رول ماډل او شاپور او دولت او نور د هند بولرانو چې ډېر خاغي پرفارمنسز وو خو انفورچونټلی حمید سره چې څنګه انجری شو او بیا څنګه د نور بولرانو هغه دومره سستین نکو نو اوبویسلی ستاسو په ټیم کې یو رول ماډل په کار چې څنګه تاسو سره سپینرز کې راشد دی مجیب دی نبی دی پرفارمنس کې نو د دې وجه نه د دې تاسو سره افغانستان ټیم سره سپینر ټایم ټو ټایم سپینر ډیز یاترا خو په حاضر وخت کې کتا سو غوري نو افغانستان ټیم لګ فاست بولرانو سره تسویل شي چې لګ سټرګر کوي. کتا سو ریسنت پاس کې ورلد کپ کې غوري کتا سو افغانستان سره یو دوه نو خفاس بولرانو نو مې به چې پرفارمنسز نور مې امپروف شوي وي خو سټل چې کوم ام کمینګ بولران دي چې کوم مونږ اولیدل نو آی تھنک په دې کې کریډټ ټیلنټ شته دی او ان فیوچر آی هوپ چې دې کوچنګ دا هارد ورک کوي څنګه دې محنت کوي چې دې خپل محنت جادو ساتي نو ډاوټ چې افغانستان سره څنګه خاص پینس دي دغه شان دي خپ فاست بولر هم راتلی شي. ټولو کې ډېر خاص ټیلنټ دی زبردست ټیلنټ دی ما چې سمو مر سره دا اوس پورې ټایم په دې کیمپ کې زموږ سره ټایم ته شو اسپیشلی رښتیا هم چې زه خو ته ډېر زیات خوشاله يم ځکه چې دا یې کم سکلز دي کم دا غي پوتنشل دي. آی تھنک پای کې یو ښه کرکټر یو ښه فاست بولر سکل او پوتنشل شته خو ضرورت سره چې دا غي سره ټایم ټو ټایم کار وکړي شي دا غي پوي وکړي شي ځکه چې هغه کې ټایم سکل شته دي خو صرف داري چې هغه پالش کړی شي هغه ته پراپر د دې په بیک باندې فرست کلاس کرکټ شي د سمره فرست کلاس کرکټو کې دومره بدی ګروم کیږي او دومره بدی کم چې دا سکل دي دا به نورم زیات انهانس کولی شي خو دې لپاره د دې خمنټورینګ په کار دی اوسه پورې خو مونږ چې سمره دې سره اوسه پورې کار کړي دا غي سب سکلز دي بولینګ سکل باندې کار ور سره وکړو سب منټورینګ ور سره وکړو بالکل پلس پوینټ دی عمده غده چې دې دې زیات هارد ورک کړی دي محنتي دي سمرم چې دې ته د کار نه وې دې منکې نه د دې کوم چویل شي هغه ډیټرمینیشن چې کوم دی ټوورډز کرکټ ټوورډز هیز ټیم زما خل ډیر زیات خره او ماده سپدې کې شک نشته دي چې دا لکان چې څنګه دا محنت جاری ساتي او سمره دې محنت کوي نو ډاوټ چې دې کبا ان شاء الله کافی بولران چې دې فاست بولرز دا به اپ کمینګ فیوچر کې به ډیر افغانستان ټیم ریپرزینټ کوي. اگین زه په دا ویم چې ایکسپیرینس همیشه لپاره امپورټنت وي خو چې سمره دې کرکټ کوي ریډ بال کرکټ کوي فرسٹ کلاس کرکټ کوي د دې به ایکسپیرینس
ایکسپیرینس زیادیږي اور بلدار شي اپورچونټي چې سمره دي اپورچونټي ملاويږي انټرنیشنل لیول باندې یا ایم ډومېسټک چې سمره افغانستان ټیم دا فاست بولران چې انټرنیشنل لیول باندې کرکټ کوي نو اوبویسلی دی پرفارمنسز کې فرق هم راځي دی مخکې نورم پرفارمنس کوي خو رائټ نو په دې سټیج باندې کدا وګوري ډېر ینګ دی په دې سټیج باندې ټیلنټډ دی خو ینګ دی خو زه دومره ویلی شم چې دې علاقانو کې دومره پوټینشیل اور دومره صلاحیت شته دی چې دې کم یو ټیم تم دی ټف ټایم ورکول شي اور دی میچ تنه ګټل شي سنگل هینډډلی
د پاکستان د کرکټ په خوانې تیز تو پچون کې عمر ګلو چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې پاړی نظر ورکوه زموږ غل ازادي رادیو ناوړی د کرکټ نړیوال شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې خو د خزو د کرکټ د پراختیا او پرمختګ غوښتنه هم کړې نور حال په دې راپور کې
د کرکټ نړیوال شورا تیرونې په ویلامیا کې وویل چې د افغانستان په اړه د کرکټ د نړیوال شورا کاري ګروپ خپل راپور وړاندې کړ او میرویس اشرف د افغانستان د کرکټ بورډ تعین سوی استازی پیشنهاد کړی دی. ښاغلی اشرف د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دی چې د طالبانو له راتګ وروسته د مخکینی مشر عزیز الله فضلی په ځای د کرکټ بورډ مشر ټاکل سوی دی. ویلامیا وایي کاري کمیټې بورډ ته مشوره ورکړې چې د کرکټ د نړیوال شورا د ښځو د کرکټ د پراختیا د څارلو په ګډون د افغانستان د نارینه او د لوبډلې سره مرستې روان دي وساتي چې نړیوالې لوبې وکړي. د کرکټ نړیوالې شورا د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان د کرکټ د مدیریت او نورو اړوندو چارو د ارزولو لپاره یوه کاري کمیټه وټاکله چې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر رمیز راجا هم پکې شامل دی. د دغې کمیټې کار دا دی چې په افغانستان کې به د کرکټ چارې څاري چې مطمئن سي هر څه د نړیوالې شورا د قانون پر بنسټ مخته ځي. د کرکټ د نړیوال شورا اعلامیه زیاتوي د افغانستان کرکټ بورډ د ښځو د کرکټ د پراختیا په اړه خپله مسلسله ژمنه تایید کړې او د دې کار د ترسره کولو لپاره به کاري کمیټې ته بشپړ عملي پلان او بودیجه سپاري. کاري کمیټه به حالت څاري او د پرمختګ په اړه به تازه معلومات ترلاسه کوي. د کرکټ نړیوال شورا داسې مهال په افغانستان کې د ښځو د کرکټ په پراختیا او پرمختګ ټینګار کړی چې طالبانو په دې هیواد کې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړلي، ځې لورزشي، سیاسي، مدني او نورو فعالیتونو څخه منع کړي دي. د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي ته مدمخ کې ویلي و چې په افغانستان کې به د طالبانو په حکومت کې د ښځو کرکټ ته اجازه نه وي. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی دی او هر غړی مکلف دی چې د شورا د منشور پر بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. په منشور کې د نارینه وو او ښځو د کرکټ په متوازن پرمختګ او پراختیا ټینګار شوی دی. افغانستان په تیر وخت کې د ښځو د کرکټ لوبډله لرله خو د طالبانو له راتګ وروسته د هغوی فعالیت بند شو.
و امریدل چې د کرکټ نړیوال شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د ملي کرکټ لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې ده خو د خزو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنې هم کړې ده. په همدې سره زموږ د دیونې خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بل خبرونه مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چټ تجیاست رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې بس رورو می زړه دار چې نه توري دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلای شي؟
زما ستونزې کوم ځای را شروع سي، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پیښ سوی ده، کله زه دا مسئله را پیدا کی او بدلون کیرولی؟
د تاندې څنګه د خبرونه ما همین هیواد جوړ کړي چې په پایل کې راپور لرو. ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي. بی انگیزی او بی روحی قوی ہے، هیڅ کار او مسولیت ته ډډ نه لګي او په مخه نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بی انگیزی، بی روحی او بی میل شي، لار ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. کا کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې ومه، بس بیکاری وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو ورو مې زړه د هر څه نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی، زه هغې پسې ګرځم. دغه حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسولیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خوا ته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو ښه تر ښه که دې له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچوه، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي، بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته راپیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره بې مفهومه ژوند ده. او کله کله ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آرین وایي هغه ځوانان چې پوهیږي د کار، زده کړو او نورو مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک له دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ تک او نه تک تصمیم لري او نه لري، زړی کیږي زړی نه کیږي، دای نه وای، دا په دې معنی ده چې دای لسانس نشو. یو ورسته پاتې والی کې څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دای بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې د بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دای نسی کولای چې دغه خپل بیغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی پډیر وخت کې جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي. داسې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي، د اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، د اجتماعي زیانونه دي. د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، د یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی ده، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې تور ته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده، همدان د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیک مشورې ومنه، ځینې دوستان ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي دغه حد ته ونه رسېږي دغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي، یو هله او هله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنس، هغه کېدای سي نشي، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کاسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښته یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته اغوار کی. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیتي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي باندې لټي
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپل فکری خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوي سیز د خپل موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سیز زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی دې په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او ورواپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای شیبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.
نظم کا بہر نستڑی شوی، زخم لم جوړن دي فریادونه ستړي شوی زخم لم جوړن دي فریادونه ستړي شوی خوبونه مرور دي شوګونه ستړي شوی خوبونه مرور دي شوګونه ستړي شوی زخم لم جوړن دي فریادونه ستړي شوی زخمونه مې جوړ ندي فریادونه ستړي شوی زخمونه مې جوړ ندي فریادونه ستړي شوی